요.
درنو دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې سما جملند او زما د نور همکارانو سلامونه مني په نننیو خبرونو کې را سره شفق عیار همکاري کوي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح تو گاوریدل کیږي دا نننې سهارنې خبرونو د سر موضوع مداده چې د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 19 نیټې د حملو د کالیزی په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړي خو په سر کې پام وکړي د دې نیم ساته خبری مجلې خبری سرویس ته افغان د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې په تصفیهوي عملیات تر هغه دوام وکړي تر کومه چې دغه ولایت ټول طالبانو څخه تصفیه شوی نه وي ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی دی او د امریکا ولسمشر پر دغه هیواد د سپتمبر د 19 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کالیزې په مناسبت وویل چې امریکا د دغه بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې بدخشان ولایت کې به تصفیهوي عملیات تر هغه دوام وکړي تر کومه چې دغه ولایت ټول له طالبانو څخه نوی نیول شوی د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوي تر اوسه پورې درې ولسوالۍ د طالبانو څخه نیول شوي دي
ولسوالیای کرانمنجان وردوج او یمګان مولا طالبانو نیولې د دې ترڅنګ مو په لسکونه سیمه هم د طالبانو لشتون پاکي کړی دی په دې ترڅ کې طالبانو تر ډیر تلفات هم ورکړي د کلیدی او مهم کسانو په شمول 200 کسان وشل شوی دی
خغلی امان په بغلان او یوشمیر نور ولایتونو کې هم په پوزي عملیاتو کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبر ورکړي دا نو مغولي په خبره طالبانو د بدخشان د عملیاتو د ناکامولو په هدف د تخار پر یوشمیر ولسوالۍ حمله وکړي خو په خپل دغه پلان کې د پوینا پاتې راغلل طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ویان د دې دا او پاړه په مشخصه توګه تبصره نه کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی خغلی غنی دغه څرګندونې پرون د حیرتان بندر للارې چین ته د افغانستان د لومړنۍ سوداګریزي بستې د لیک د منځنې په مراسمو کې وکړي په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې خغلی غنی دا یو بنسټیز بدلون یاد کړ او زیاته کړه چې دولت د خصوصي سکتور له همکارۍ پرته دا کار نشو کولای تکل شوی چې د افغانستان د نونلس کلونو لوبډله نن په سریلانکا کې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پایلو بکیله بنگلاديش سره لوبه وکړي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر دا مخه د افغانستان نونلس کلونو لپاره په دې سره کې ډېر خبرې درې مخیر د دې راشه لوبره د آسیا ته ولاړ شي نو دوی پوره چمتووالی نیولی د تمناتي تر سره کړي تمناتي لوبې کړي دي نو ان شاء الله موږ ته مونږ د شپه روان لوبو کې به هم ښه وځي
د غلوبا د افغانستان په وخلص پجی پایلېږي د افغانستان د نولس کلونو لوبډله د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې د پاکستان او کویت نه لوبي وګټلې خو له هند بیا ماتې وخوړله د امریکا ولسمشر پر دې هیواد د سپتمبر د 19 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت ویل چې امریکا د دغو بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي په نیویارک واشنگټن ته نږدې او پنسلوانیا کې د مسافروړونکو الوتکو په وسیله دغو انتحاري بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وشل شول ډونالډ ټرمپ تیره ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپلې وینا پر مهال د سپتمبر 19 د امریکا په تاریخ کې یوه توره او دردونکې ورځ یاده کړه نوموړي د قربانیو کورنیو ته په خطاب کې ویل موږ دلته راغلي یو پوهیږو چې کوم درد چې تاسو ته د هغې تورې او له مصیبته ډکې ورځې څخه رسېدلی دی نو شو لرې کولی خو هر څه چې زموږ په توان کې وي موږ به یې تاسو ته وړاندې کړو امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 19 نیټې بریدونو په غبرګونه په افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو رژیم کوم چې د دغه حملو طرحه کوونکې اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه له منځه یوسي هم دغه جګړه تر اوسه پورې هم روانه ده دا سریلانکا د کرکټ بورډ داسې خبرداري تر لاسه کړې چې ممکن دغه هیواد د کرکټ لوبډله له پاکستان څخه د خپل راتلونکي لیدنې پر مهال ترهګرو حملو سره مخ شي. د دې هیواد کرکټ بورډ ویلي چې د سریلانکا د صدراعظم دفتر په دې اړه د اعتبار وړ معلومات ترلاسه کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ هیواد ته د خپل کرکټ لوبډلې د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاده کړې ده چې هغه د پاکستان له حکومته غواړي چې امنیتي وضعیت یو ځل بیا وڅېړي. دا پاکستان کرکټ بورډ بیا ویلي چې سریلانکایي لوبډلې ته د ګواښ په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو د دغه لوبډلې د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د 2009 کال په مارچ میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې په حمله کې د یادې لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شو. دغه شان شپږ پاکستاني پولیس او دوه ملکیان پکې ووژل شول. مولدووا روسیې ته ویلي چې ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنه وکړي. د مولدووا د بهرنیو چارو وزیر د مسکو څخه د لیدنې پر مهال ویل چې هیواد ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنه کوي. نیکولاس د دغه څرګندونې پرون د روسیې د پارلمان د بشانو جرګې ته د نړیوالو اړیکو د کمیټې د رئیس سره د لیدنې پر مهال کړي. نوموړي دغه شان ویلي چې هیواد د پخواني شوروي اتحاد له هغه جمهوریتونو سره چې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو په سازمان کې شامل دي پر خپلو سوداګریزو هوکړو هم بیا کتنه کوي. مولدووا چې خپله هم د پخواني شوروي اتحاد یو جمهوریت دی، له څو کلونو راهیسې ناټو او اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره هڅې کوي. مسکو بیا کوشش کوي چې دا هیواد په دې قانع کړي چې د کرملین په مشرۍ له ایرو ایشین اقتصادي ټولنې سره یو ځای شي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ سموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات واورو. و باوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړه. ولسمشر اشرف غنی ګاونډوي هیوادونو ته په څرګنده خبرداري ورکړ چې لدی وروسته به د افغانستان د تعلقو د ډبرو او جلغوزیو په قاچاق بریالي نشي. په دې اړه ریپورت واوري. دا بام واوري چې د امریکا د ولسمشر لوري د دې هیواد د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن ګوښه کولو په کابل کې بحثونه راپارولې دي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د ولسمشریزو انتخاباتو سګنی کمپاینونه د 2014 کال د انتخاباتو په مقایسه کم رنګه بولي. او د سیمې او نړۍ په اړه به واوري چې پاکستان خبرداري ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت امکان لري چې د هند سره د یوې تصادفي جګړې سبب شي. لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې. یو ار بیا مو هر کله کو د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړ. نوموړی وروسته له هغې چې څو ورځې مخکې طالبانو سره مذاکرات لغوه کړل، یو ځل بیا یې وویل چې د دې ډلې په وړاندې په افغانستان کې عملیاتو زور اخیستی. اجمل تورمانو په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د کلیزې په مناسبت اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساره نه لیدل شوی. ډونالد ټرمپ څو ورځې مخکې واشنگټن ته د طالبانو د مهمو رهبرانو سفر چې ټاکل شوی و د یکشنبې په ورځ وشي لغوه کړ او ورسره یې مذاکرات هم ودرول. د امریکا ولسمشر پرون پر هغه هیواد د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت چې په 2001 کال کې وشوه او په ترڅ کې 3000 کسان ووژل شول، ویل چې امریکایي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته داسې سخت ګوزارونه ورکړل چې مخکې ساره نه لیدل شوی او دغه عملې به دوام ولري. ډونالد ټرمپ ویل چې د دغه عملو دستور وروسته له هغې ورکړل شو چې د طالبانو سره د سولې خبرې د حق عملی په خبرګون چې 13 دوی په کابل کې تر سره کړه او د یو امریکایي سرتیری په شمول 12 کسان پکې ووژل شول لغوه کړي. د ورستیو حملو څرنګواله چې ولسمشر ټرمپ ورته اشاره کوي تر اوسه نه دی څرګند، خو په ورستیو ورځو کې د ازادي رادیو خبريالانو په میدان وردګو، اوروزګان او پکتیا کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د هوایی بریدونو راپور ورکړی وو او د افغانستان په شمال ختیځ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو هم زور اخیستی دی. د امریکا ولسمشر د تیر دوشنبه پورې هم ویلي و چې په تیر څلور ورځو کې داسې سخت گزارونه د خمنته ورکړل شوی چې په تیر لس کلونو کې ساره نه ولیدل شوی. امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په خبرګون په افغانستان عمله وکړه چې د طالبانو رژیم کوم چې دغه عملو تر هکون کې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و لمنځه یوسي. ولسمشر ټرمپ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپل وینا پر مهال خبرداري ورکړ چې کچيري اورپا کې بیا ځلې په امریکا د عملی نیت وکړي داسې قوت سره به مخ شي چې ساره کله هم نه ویلیدلې. دوی وی که د هر دلیل لمخه هغوی بیا زموږ هیواد ته مخه کړی موږ پور پسې د نړۍ هر ګوټ ته چوي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به استفاده وکړو چې د امریکا متحده ایالاتو مخکې کله هم ورنه استفاده نه دا کړی. زه حتی د اتمی ځواک خبره نه کوم هغه څه چې ورسره به مخ شي کله هم نه دی لیدلې. د افغانستان حکومت هم پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دا حمله د بشریت په ځانګړي ډول د امریکا په تاریخ کې د عطف ټکی بلل کیږي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی چې افغان دولت د نړیوال ټولنې د یو مسؤل غړي په توګه د دغه پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو او د امریکا ملت او دولت ته خپل د خواخوږۍ او همدردۍ مراتب وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر چې په 2010 کال کې 1,00,000 اوس 14,000 ته راکم شوی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې د طالبانو په وړاندې بیا خبرداری ورکوي چې تازه یې د خپل ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې ګوښه کړی دی. امریکایي رسنیو په خپلو رپورټونو کې ویلي دي چې د جان بولټن سره د ولسمشر ټرمپ د اختلاف له ګڼو موضوعاتو یو موضوع هم په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې چلند و چې ویل کېږي جان بولټن په وړاندې د سخت چلند غوښتونکی و. دې مسلې په کابل کې بحثونه راپورته کړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان د نوموړي د ګوښه کېدو له امله افغانستان سره د ځینو تړلو مسایلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخالفت یادوي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
یو شمېر سیاسي کارپوهان د امریکا د ملي امنیت پخواني سلاکار جان بولټن لري کول د افغانستان د سولې د پروسې او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت د ترنګوالي سره تړلې بولي. دوی وایي چې ښاغلی بولټن د امریکا د ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځینو پریکړو سره په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د پروسې او په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور په اړه موافق نه وو. د سیاسي چارو پوه نصر احمد غوریانی وایي چې جان بولټن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو او د استخباراتي حضور د پراخ ولی طرفدار وو.
بیف شرایط فعلی که وضعیت بسیار خرابه جنگ است.
په وسنه یو شرایط کې چې حالت خراب دی او جګړه روانه ده فکر نکړم چې امریکا بل افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ډونالد ترامپ خپل خلکو ته جواب ورکون کيده او د هغه هیواد لسترون په افغانستان کې بیت خکاروي. جان بولټن غوښتل چې په افغانستان کې د هغه هیواد ځواکونه کم شي خو د امریکا استخباراتي حضور زیات شي.
نظامی خور میخواست کم کنه نیروی استخباراتي خور زیات.
د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د ګوښه کېدو خبر د سه شپې پورې خپور شو. ښاغلی ترامپ د جان بولټن لری کېدو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هغه له ډیرو وړاندیزونو سره مخالف وو او ښاغلی بولټن د هغه په غوښتنه له خپلې دندې په شا شو. د راپورونو پر بنسټ جان بولټن د امریکا د دولت له یو شمېر چارواکو سره په تیره د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د بهرني سیاست په اړه مخالف وو. ریټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې جان بولټن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د طالبانو د سولې د توافقنامې له لاسلیک سره مخالف وو او د دغه ډلې رهبران یې هم د باور وړ نه ګڼل. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلیانی وایي چې ښاغلی بولټن یا د ناسم مسله مشورو او یا هم له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل د زمینې د برابرولو له امله ګوښه کړل شوی دی.
کاش د امریکې د شورای امنیت مشاور غلط مشورې ورکړې وي چې لرې کړی دی ډېر ښه کار شوی او که دا یو بله بهانه وي د دې لپاره چې بیا مذاکرات شروع شي او یو کس باید قربانی ورکړی وای دا بل خبره ده او امید دی چې ښاغلی ترامپ بل اخره د سولې خبرې د افغانستان په خاطر وکړي نه د طالبانو په خاطر.
ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته وویل چې دا مذاکرات درېدلې دي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره یې اړیکې شته. افغان چارواکو منلي چې د طالبانو له لوري د اوربان په صورت کې به له دغې ډلې سره د خبرو لپاره جمن پاتیشی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سم دا چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه څوایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
لا طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو د لغوه کېدو مسلې ته بیا هم د نړۍ یو شمېر چاپي رسنۍ تم شوې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پریکړه شایي یوه ستره تېروتنه وي. ورسپاڼه لیکي د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ډونالډ ټرمپ یوه ستره ژمنه دا وه چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه باسي، خو د دوشنبې په ورځ چې د طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې دا د حیرانتیا خبره وه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ غواړي چې د سولې په خبرو کې مقتدر وي او د زیاتېدونکو فشارونو له امله کمزورې ښکاره نه شي. د ورسپاڼې په باور د سولې د خبرو د لغوه کېدو نتیجې شاید د امریکا د ستراتیژۍ لپاره په ناورین بدل شي او د ولسمشر ټرمپ لپاره یوه لویه سیاسي ضربه شي. وروسته تر دې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل په ششترک سیمه کې په چاودنه کې یو امریکایي سرتېری ووژل شو، د امریکا ولسمشر د طالبانو له مشرانو سره لیدنې کتنې لغوه کړې او د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې نشته. د دې خبرو په اړه ډیپلومات خبرونې لیکلې دي چې د ټرمپ پریکړې افغانان د ګډو ماتو انتخاباتو لور ته په مخه کړی دي. د خبرونې په باور د ټرمپ ناڅاپي پریکړه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لپاره چې له بي مودي راهیسې د انتخاباتو پر ترسره کولو ټینګار کاوه یوه ستره ډالۍ ده. ډیپلومات وړاندې لیکي افغانان د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو بهر پاتې شوي وو او دوی غواړي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. د خبرونې په باور د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو اکثر نوماندانو فکر کاوه چې انتخابات ځنډی شي او یو موقته اداره جوړ شي، نو دوی انتخاباتي مبارزې نه دي کړې. ډیپلومات د انتخاباتو د یو شمېر څارونکو اندېښنو ته اشاره کړې ده چې وایي که چېرته نږدې درې اونۍ وروسته انتخابات د تیر کال د پارلماني ټاکنو په څیر وي یا هم د 2014 کال د ولسمشر د انتخاباتو په څیر، نو د افغانستان حکومت به په دې حساسې مرحلې کې ډېر کمزوری شي. خبرونې د ویلسن په نوم د امریکا په تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن خبرې هم راخیستې دي چې وایي تر ټولو غوره لاره دا ده چې د درغلیو د ادعا او څیړل بیا هم د انتخاباتو نتیجې وځنډوي، خو بده بداوي چې سیاسي کړکېچ رامنځته شي او د امریکا منځګړیتوب ته اړتیا پیدا شي. د لویدیز بلې خبرونې فارن پالیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني سفیر راین کراکر سره دا مسله څېړلې ده چې اوس په افغانستان د سولې بهیر څرنګه شي. دا مرکه مخکې تر دې شوې ده چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن له دندې ګوښه کړ. شاغلی بولتن د سیشن بی پورس برطرفه شو. د خبرونې په باور بولتن د افغانستان د سولې له خبرو سره مخالف و. راین کراکر په دې مرکې کې له دې سره مخالفت ښکاره کړی دی چې د طالبانو مشان امریکا ته ورغوښتل شوي وو. دی وایي چې له هغو سره څرنګه روغبړ وکړو او ماښامنۍ ورکړو چې دوی افغان امنیتي ځواکونه او ملکیان وژني او امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. شاغلی کراکر له طالبانو سره د سولې د خبرو په مخالفت دا خبره هم کوي چې د امریکا د سولې دې خبرو افغان حکومت او افغانان په ځانګړي ډول شزی او ماشومان پلورل.
ولسمشر غنی خبرداري ورکړی چې له دې وروسته به له افغانستان څخه د وچو میوو او نورو توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نوموړي چې پرون یې په یو لړ مراسمو کې خبرې کولې ویل د جلغوزیو د قاچاق له مخنیوي سره مهاله د وچو میوې قیمت هم ولس چندل ور شوه. فیروزا عزیزی پری تفصیل لري.
د حیرتانو د بندر لاري د لمرنۍ محمولي له انتقال وروسته چې ډیرای برخه د تالکو ډبرې جوړوي، ورسمشر غنی وایي چې گاونډي هیوادونو ته د دغه ډبرو د قاچاق مخه نیولې. نو موري په همدې اړه مراسمو کې وویل د جلغوزیو د قاچاق مخنیوي هم شوای.
تالک مو قاچاق میشو امروز نجل غوزی ما قاچاق میشه.
دای وای زموک تاک با قاچاقی دل نن مو نجل غوزی قاچاقی گی او نه هم تال. هغو گوانده هیوادونو چه زموک با قاچاق شوی مالونو حساب کوا دروازی دیو تاری او بیاد فکر کری.
افغان با ارزش جنس خود میفامه.
کاغلی غنی واګه بندر ته پیشری سره وویل چې پاکستان ته ویلی کدا بندر پرانه نستل شي د مرکزی آسیا لار به د پاکستان پر وړاندې وتړي. نو نوموړي په خبره واګه بندر اوس پرانستل شو. ولسمشر غنی پر آزاد ترانزیت ټینګار وکړ او ویل د ټولو هیوادونو په ګټه دی او نه باید د ترانزیت بحث سیاسي شي. د ملي والی حکومت د ترانزیت د زیاتوالي او اسانتیا د برابرولو ترڅنګ هوایی دهلیزونه لذینو هیوادونو سره پرانستل. د سوداګری او صنایع خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې ناسته کې وویل چې د هوایی دهلیزونو له پرانستې وروسته 103 پروازونه یو شمېر هیوادونو ته ترسره شوي.
منګا تر اوسه پورې 103 پروازه کړي دي او په دې 103 پروازه کې 8415 تنه منګ د افغانستان تازه میوه، سبزیجات، همدارنګ وچه میوه او زعفران خصوصا او نباتات طبي ټول هیوادو ته دغه کړي دي چې تقریبا د دوی دغه له مخې نه حتی موږ سچې اسناد دي د تجارانو سره 101 میلیونه ډالر په ارزښت باندې د مال تللی دي.
د مهال افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې له هند، قزاقستان، ترکیې، عربستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستان خبرداري ورکړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت امکان لري چې هند سره د یو تصادفي جنگ لامل شي. اسلام آباد له ملګرو ملتونو غوښتي چې د کشمیر د وضعیت په اړه پر حقایقو ولاړ یو رپورټ چمتو کړي. اجمل تورمان په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس ته یو رپورټ پر استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکوي چې په کشمیر کې روان وضعیت ممکن د دغه هیواد او هند ترمنځ د یوې تصادفي جګړې لامل شي. نوموړي د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری میشل بجلیت څخه وغوښتل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه لیدنه وکړي. شاه محمود قریشي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د شورا د اجلاس په څنډه کې خبریالانو ته وویل دی په دې باور دی چې پاکستان او هند د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې په نتایجو پوهیږي، خو خبرداري ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې تصادفي جګړې رامنځته کیدل لری خبره نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تیره میاشت د هند لخوا د کشمیر د نسبی خود مختاری تر لغوه کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې ډېرې شوې. شاه محمود قریشي وویل که اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي هر څه امکان لري. د هند پوز دغه اقدام سره هم مهاله د تیر میاشتې له لومړیو څخه په دغه سیمه کې شدید امنیتي تدابیر پیل کړل. د موبایل تلیفونونو شبکې غیر فعال شوې او انټرنیټي خدمتونه هم د کشمیر له څو محدودو ناحیو پرته بل ځای کار نه کوي. کشمیر چې د همالیا د غرونو په څنډه کې پروت دی او د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوی، دواړه هیوادونه د بشپړ مالکیت ادعا لري. له برېټانیا څخه په کال 1940 کې د دواړو هیوادونو د خپلواکۍ تر اخیستنې وروسته تر اوسه د هند او پاکستان ترمنځ له شویو درې جګړو څخه دوی د کشمیر په سر شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر د وضعیت په اړه نړیوالې څېړنې وکړي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له کمشنری میشل بجلیت سره خبرې کړې او هغې ته یې بلنه ورکړې چې هم د هند او هم د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه لیدنه وکړي. قریشي وویل چې میرمن بجلیت باید له دواړو لیدنه وکړي او پر واقعیتونو ولاړ یو راپور چمتو کړي تر څو نړیوال پوه شي چې وضعیت څه ډول دی. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې په دې اړه راغلي که څه هم میرمن بجلیت د داسې یوې لیدنې لپاره رضایت ښودلی، خو دغه خبرې د فوري تایید لپاره یې دفتر ته لاسرسی نه دی شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د خبرو له لارې هم د ستونزو د راکمولو امکان شته، خو د دې لپاره څو اړخیزو خبرو او یا هم د منځګړي موجودیت ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د دوشنبې په ورځ د بشر د حقونو د اجلاس د پرانیستې پر مهال د کشمیر د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
بلخوا ایران درې استرالیایي ادبانی ولید. درې تنه ایران ته په سفر تللی وو. حسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
وروسته له دې چې استرالیایي رسنیو وویل چې ایران د دغه هیواد درې اتبانې ولی ایران تایید کړه چې دوی ښځې او یو نارینه یې نیولی چې د استرالیا اتبا دي او په وروستیو میاشتو کې ایران ته ورغلي وو. د استرالیا ای بی سی نیوز شبکې، سیدنی مارننګ هیرالد او ایچ ورځپاڼو په راپورونو کې ویلي وو چې دوی استرالیایي ښځې چې ایران ته سفر کړی وو د دغه هیواد چارواکو نیولی دي. فرانس پرس خبری آژانس د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت په قول تایید کړی چې دا درې استرالیایان په توقیف کې دي. د استرالیا حکومت نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو یوازې ویلي چې د نیول شویو کسانو له کورنیو سره کنسولي مرسته کوي. سیدنی مارننگ هیرالد او ایج ورسپانو ویلی چې نیول شوی شزی د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون محصلان دی او نارینه بلاګر دی. د بریتانیا ټایمز ورسپانو ویلی چې بلاګر ایران ته په سیل تللی و. د استرالیا ای بی سی خبری چینل ویلی چې یو بریتانیایی و له اصله استرالیایی له نږدې یو کال راهیسې په ایران کې بندي دی او یو بله بریتانیایی و له اصله استرالیایی ښځه له خپل انډیوال سره له نږدې دوه نیمو میاشتو راهیسې په ایران کې نیول شوي دي. د بریتانیا د ټایمز ورسپانې د راپور پر اساس بریتانیایی و له اصله استرالیایی ښځه چې یوه ساینس پوه ده په لس کاله بند محکوم شوې ده. د جرمني ډی پی ای خبري آژانس ویلي چې پر دې ښځې تورونه څرګند شوي نه دي، خو په ایران کې عموما هغه کسان په لس کاله بند محکومیږي چې د جاسوسۍ تور پرې پوري شوی وي.
او سم یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې به تصفیهوي عملیات تر هغو دوام وکړي تر څو چې د دغه ولایت ټولې سیمې له طالبانو نه ونیول شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوي تر اوسه پورې درې ولسوالۍ له طالبانو نیول شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن په سریلانکا کې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پای لوبه کې له بنګلادیش سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر پر دغه هیواد د سپتمبر د 19 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت وویل چې امریکا د دغو بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. د سریلانکا د کرکټ بورډ داسې خبرداری ترلاسه کړ چې ممکن د دغه هیواد د کرکټ لوبډله پاکستان ته د سفر پر مهال له ترهګرو حملو سره مخ شي. او مولدووا روسیه ته ویلي چې ناټو او اروپای ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنه کوي. دوستانو تاسو موږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. په دې نیم ساعته خبري مجلو کې د نورو خبرو شوو ریپورټونو تفصیل هم زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وسم مخکې له دینه چې زما همکارا فرشتہ نگاه راشي او بل نیم ساعته خبري مجلد